اوریدونکو د مشال ډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په روستۍ خبری غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنه اله لرم چې روغ جوړ بسته وخت ورځې 15 بجې شوي په دې غړي کې تاسو اورئ د تورخم پولی پرانستل همداراز د قبایلی سیمو لیکچرانو احتجاج او د امن او برداشت پر موضوع سیمینار او د وګړو د نړیوالې ورځ په مناسبت رپورټونه اهم لرو خو لومړی وردو فرخنداسد ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستانی پوز مشر او افغان سفیر د لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. د فاټا د کالجونو استادان له حکومته د نوکریانو د پخولو غوښتنه کوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په روس لګیدلي بندیزونه لا نشي ختمولی. د خبرونو تفصیل د پاکستانی پوز د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لیدلو وروسته د تورخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مشال رډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدلو وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر ورکړ.
دا اوس دوی خپلو کسانو ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې د تورخم مزه د خلاص په دې باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به همداسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د مجد تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال رادیو ته د لارې د پرانیستلو تصدیق وکړ. تورخم لار د نهې په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. د خوست او کرمې په منځنۍ سرحدي سیمې باډۍ تېره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسوال بجل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځای چارواکو لخوا وایي دغه برید تېره شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی. په وژل شوو کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې یو کمانډر هم شامل دی. بلخوا طالبانو هم د دغه پیښې پخلی کړي. پېښور پریس کلب مخې ته د قبایلي سیمو د کالجونو د لیکچررانو احتجاجي ناسته د تېرو شپږو ورځو راهیسې دوام لري. په احتجاجي ناسته کې د کالجونو د ملازمین وایي دوی ټول 214 کسان دي چې پکې شپږ نوي ښځې لیکچررانې هم دي او له صوبایي حکومته غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې مستقل کړل شي او د تېرو اتو میاشتو نه د دوی بندې شوې تنخواګانې دې هم ورته ورکړې شي. په دغه احتجاج کې یوه استاذه وایي
مونږ ته تنخواګانې خو ساتو میاشتې وشوې بند دي او مونږ دی پرمننټ کوي نه. هلته مونږ داسې حالاتو کې ډیوټي کوو چې طالبان وي او مونږ ته هر وخت یره وي. د شپې ټایم مونږ یری ګډزې وي پکې او مونږ هغې باوجود هم نه یو یریدلي او مونږ خپل ډیوټۍ نه پشاته شوي نه یو، نو بیا هم دی مونږ سره داسې کوي چې مونږ اګنور کوي دی.
دا استادان وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي پوره شوې تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي. د وګړو د حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت نن په پېښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا یوه غونډه وشوه چې پکې د پښتونخوا او قبایلي سیمونه د بشري حقونو دفاع کوونکو برخه واخیسته او د ریاست نه یې د خپلو بنیادي حقونو غوښتنه وکړه. د غونډې وروسته د فاټا د وکیلانو تنظیم مشر رحیم شاه اپریدی مشال رادیو ته وویل
کومه چې زندگی مونږ د انګریز په وخت کې د غلامۍ تیروله او مغه قانون دی د انګریز، بلکې دا غینه نوره بدتری راغلی د انګریز کې. بیا هم لږ ډیر انصاف وو موجوده پنجابي حکمرانانو کې، خو هغه عمره انصاف هم نشته، هغه عمره انسانیت هم پکې نشته دی. مونږ د غلامۍ ډیر بدترین هغه دور نه لګیو تیریږو.
په دغه غونډه کې د اقلیتونو غړو وویل دوی ته په پاکستان کې په ژوند کولو، خپلو عبادتونو او مذهبي تهوارونو په ترسره کولو کې زیات مشکلات دي او حتی د خپلې رائے اظهار هم نشي کولی. د هلمند سیمیز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمي حمله کې درې سیمیز پولیس وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک مشال رډیو ته وویل چې حمله نږدې 10 بجې د مارجي او نادیالي ولسوالیو په دوراهي سیمه کې د سیمیزو پولیسو د روزنې په یو مرکز شوې ده. ښاغلی زواک زیاتوي د پېښې ځای ته نږدې یو سکول هم و چې 2 زده کوونکي یې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون وروسته نن بیرته هیواد ته ستون شوی دی. له ارګ نه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غنی له فساد سره د مبارزې سره سره د برتانیې د دفاع وزیر سره د سیمې او افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دوه ورځې وړاندې برتانیې ته تللی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امنیتي ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوال یې د یو پخوانی وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولی دي. د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکک کې د فرانس خبري اجانس ته وویل چې دا درې تنه د زیارت پر ورځ ونیول شول او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د پنځو هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي هڅو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلینډ، فنلینډ، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروستو خبري کانفرنس ته وویل دوی پر دې سلا شول چې د یوکرین ملاتړ به جاري ساتي او پر روس لګېدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نوي رسېدلي. د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي. د شام د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریحا ښارګوټي کې یو روغتیایي مرکز هم اویشتل شوی دی. او بل خبر دا چې تمه کیږي یوروویژن د سندرو د مقابلو په فائنل کې چې نن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سږ کال یې روس وګټي. د روس سرګی لازاروف په خپل هیواد کې د پاپ موسیقۍ یو مشهور سندرغاړی دی. ښایي د هغه سندره یو آر د اونلی ون ګټونکي اعلان شي. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو ته مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اورئ د تورخم پوله بیا د تګ راتګ لپاره پرانستل شوی.
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین وو هغه روټین به هر څو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې په مغه کې مطلب دی چې کلیرنګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی.
د بی پیلټ الوتکو په برید کې څلور طالب قومندانان وژل شوي دي. وزدا قبایلی سیمو لکچرانو هم په احتجاج لاس پورې کړی. دوی له حکومت په خپلو څوکیو د مستقل کېدو غوښتنه کوي. د یوې خزینه استاد خپلوان وایي
بحال نه کی پرمنټ نه کی نو ایموز سکولونه د کالجونه نو څه دا به څوک چلی دا پرمنټ نه کی ایمو دا بچی به څه کوي آخر نیمو په چوي سره ظلم م کوي حکومت.
د چا سدې په شبقدر کې د امن او برداشت پر موضوع سمینار شوی. دې سمینار ته راغلی او سپینګیری وایي
دا د امن پروګرام دی او د دغه نه د شرګردی نه د دې نه موږ ډېر تنګ رالیلو ډېر دې خفه کړي وو ډېر ځپلي وو. کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
او د وګړو د حقونو نړیوالې ورځ په مناسبت پېښور کې یو اقلیتي غړی او یوه میرمن وایي
مونږ حسن عبدال دزونو بهر نشو تللی ګردوارې نه بهر نو دا شهري ازادي ده. دا ازادي خو نه ده دا خو مونږ کید کې پروت یو
نو یو خدای چې اوټ نشي اچولې حالانکه د ان آی سی باوجود.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ تر لیدنې وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شوی. له پاکستانی پوځ جنرال اهل شریف او په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته د غلار خلاصه کړل شوی. تورخم دروازه د سه شنبه په ورځ هغه وخت وتړل شوه کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړو چې ورباندې افغان چارواکو احتجاج وکړ. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه وتړله. تفصیل د فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستانی پوز د امارډیکو ادارې آی ایس پی آر ډایریکټر جنرل میجر جنرل اسم باجوا ویلی دی چې تیر ماښام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان د پوز مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې جنرل راحیل شریف د تورخم دروازې د خلاصولو امر ورکړ او په دواړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو ستونزو او د تورخم پولې د انتظامی چارو په ګډون سره په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړې. د دغې ملاقات او امر جاری کولو سمدستی د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په سلګونه هغه افغان وګړي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې افغانستان ته د تګ په انتظار وو د تورخم په مزي ور واوړېدل. په دې کې زیاتره ناروغه کسان وو چې د پېښور نه افغانستان ته روان وو، خو د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د سخت تکلیف سره مخ شول او ځنو پکې په لواړګي کې په جمعتونو کې شپې سبا کړې. د تورخم دروازې د بندېدو له امله په امپورټ اکسپورټ او یو شمېر نورو کاروبارونو باندې هم ډېر اثر پرېوتو او په ځینې ګاډو کې په لویه کچه سبزۍ، مېوې او داسې نور خوراکي توکي هم خراب شول. د تورخم د کسټم کلیرنګ اتحادیې مشر مجیب خان د ننني صورتحال په هکله مشال ریډیو ته وایي:
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین و، هغه روټین به هر شو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې و، په هماغه کې مطلب دی چې کلیرنګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی او مدورت چې په کوم ګیټ دی هغه هم بالکل د عام روټین مطابق د بیګانه چې کله نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی. دا څلور ورځې که مونږ وینو په دغه کې خاص کر مونږ د فریشکوټ او د دغه شکل وینو، نو په هغه صورت کې هم ډېر غټ سره نقصان وشو.
پاکستاني چارواکو دغه دروازه هغه مهال احتجاجاً وتړله چې کله افغان امنیتي ځواکونو د دوی تعمیراتي کار بند کړ. یاد دی وی چې تر اوسه د تورخم په پوله د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار د بیا شروع کولو یا بند ساتلو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. فرهاد
مشال ریډیو خیبر ایجنسی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واردل چې د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوې، په دې موضوع ډان ورځپاڼې اداریه خپره کړې ده. اداریه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې مسله دایمي حل غواړي، ځکه چې یو اړخیزه فیصلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیاتېږي.
ډان ورځپاڼه لیکي: که څه هم د پاکستان فوج مشر او په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته له څلورو ورځو راهیسې تړل شوې د تورخم دروازه پرانستل شوه، خو د دې مسلې دایمي حل پکار دی. ورځپاڼه لیکي: په جنوري میاشت کې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته امنیتي ادارو دا پریکړه کړې وه چې د تورخم مسلې حل لپاره به کوششونه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لانجه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. پر دې پوله هر ورځ له دواړو خواو خلک تګ راتګ کوي، خو دا باور هم کیږي چې په دې کې پر پوهنتون برید کوونکي هم له هغه هیواده پاکستان ته ورغلي ول. ډان ورځپاڼه لیکي: افغان حکومت د ډیورنډ کرخه رسمي سرحد نه مني او د هغو ټولو هڅو په وړاندې مزاحمت کوي چې د پولې سره تړلې وي. افغان حکومت د پاکستان لخوا پر پوله د همکارۍ مثبت جواب نه دی ورکړی، ځکه یې دا یو اړخیزه فیصله اخستل شوې وه. په پوله د سفري اسنادو بغیر څوک پاکستان ته نشي داخلېدی. بلخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې داخلېدو مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې ازغن تارونه او رکاوټونه جوړ کړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي: ښکاري دا د پاکستان یو معقول پلان دی چې پر پوله د څارنې عمل پیاوړی کړي، خو هر یو پلان باید د تاوتریخوالي سبب جوړ نشي. په دې معامله د افغانستان حکومت سخت غبرګون ښودلی و، ځکه چې پاکستان یو اړخیزه فیصله کړې وه. د ورځپاڼې په خبره پاکستان له پکار وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو نه مخکې په سفارتي کچ له افغان حکومت سره یې خبرې کړې وي. ډان لیکي: افغانان اندېښنه لري چې دغه نوي ګامونو سره به مقامي خلک ترانزیت حقونو څخه محرومه شي. ډان ورځپاڼه لیکي: تورخم دروازه ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې زیاتره افغانان د خپلو کورونو درملنې لپاره پاکستان ته دا لاره استعمالوي. نو پاکستان له پکار ده چې قانوني تګ راتګ لپاره داسې ګامونه واخلي چې پکې خلک ونه ځپل شي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه:
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په دو نیمه بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمه بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې تېره شپه د امریکایي بې پیلټه الوتکو په برید کې د طالبانو څلور قمندانان وژل شوي دي. ځایي استخباراتي چارواکو د طالبانو مشرانو د برید پخلی کړی. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د افغانستان پاکستان خوست او کورم د منځنۍ سرحدي سیمې باډای نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق تیره شپه په اوکام درې بجې په دغه سیمه کښې بے هوابازه امریکایي جازونو برید وکړ او د طالبانو په یوه ډله یې دوه توغندي وداغل چې په نتیجې کښې یې څلور طالبان مړه او یو سخت فرار ژلی شه. په کورمه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه وښولو پلوز او د طالبانو یو کمانډر عصمت الله مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې د دغې برید او په برید کښې د وژلو پرارژلي طالبانو د مرګ او پرارژل کېدو پخلای وکړلې او دا یې هم راوښول چې په وژلي طالبان کښې د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډالې په ډېره اسماعیل خان کښې د پنخ شامر کمانډر ابو یحیا مسعود د کراچۍ امیر ابو علی او دوه نور طالبان چې پېژندګلي یې لیا شوې نه ده او د دغې ډالې وایوند او د کورمې امیر کاري سیف الله مسعود چې کوم سخت پرارژلی شوی دی شامل دي. دغو زرایو دا هم جوته کړه چې دغه طالبان د باډۍ په سیمه کښې د پاکستاني فورسز په یوې چوکۍ د برید کولو نه د ورستې بېرته روان وه چې بې اوبازه جازونو په نقشه کړل وی وژل. یاده دې وي چې د طریقې طالبان پاکستان حکیم الله ډالې مشر شهریار مسعود د پاکستاني فورسز په چوکۍ د برید او په برید کښې د پاکستاني فورسز د ځاني زیان پړه منلې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل او دېرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
زو پېښور ته پېښور پولیس کلب خوا کښې د قبایلي سیمو د کالجونو د لیکچرانو احتجاجي ناسته د تېرو شپږو ورځو راهیسې دوام لري. په احتجاج ناست د کالجونو دغه استادان وایي دوی ټول دوه سوه دیارلس کسان دي چې پکې شپږ نوي زنانه لیکچرانې اهم دي او له صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې پخې کړل شي او تیرو اتو میاشتو نه د دوی بندې تنخواګانې دې اهم ورکړل شي. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس په رپورټ کې.
غنی اپنے وعدے کو
پورا کرو پورا کرو.
سی ایم صاحب اپنے وعدے کو
پورا کرو پورا کرو.
حکام حکومت حکام حکومت.
په احتجاج ناست د کالجونو د ملازمین وایي دوی ټول دوه سوه دیارلس کسان دي چې پکې شپږ نوي زنانه لیکچرران هم دي او له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دي مستقل کړی شي او د تیرو اتو میاشتو نه د دوی بندې کړې شوې میاشتنۍ تنخواګانې دي خلاصې کړل شي. د کورمې ایجنسۍ د پاړه چینار د پوسټ ګریجویټ کالج لیکچرر نثار علي مشال ریډیو ته وایي
نن شپږم ورځ دی چې موږ دلته احتجاج کوو. هغې ورځې موږ سی ایم صاحب دغه مخې ته احتجاج وکړو او نن هغه په نتیجې کښې زموږ شپږو کسانو باندې اف آی آر درج شو. اول مطالبه خو موږ دا ده چې موږ مستقل کړلی شي ولې چې موږ واری شو بل جاب موږ نه شو کولی. دا په دوه زره گیارہ کښې موږ اپائنمنټ وشو او په دوه زره چودہ کښې چې کوم سټل والا بندوبستي لکوالا خلک هغه پرمننٹ کړو. موږ سره دوکه وکړه چې تاسو فیډرل یو حالانکه موږ د فیډرل ملازمین یو موږ د صوبې ملازمین یو.
قبایلی سیمو په یو کالج کې کارکوونکي استاد ریپتناز وایي
مونږ ته تنخواګانې خو ساتو میاشتې وشوې بندي او مونږ دی پرمننټ کوي نه. هلته مونږ داسې حالاتو کې ډیوټي کوو چې طالبان وي او مونږ ته هر وخت یره وي. د شپې ټایم مونږ یریږو ډزې وي پکې او مونږ هغې باوجود هم نه یو یریدلي او هغې حالات کې ډیوټي کوو. خپل کورونه ورې یو ډېر زیات مشکل سره مونږ خپل جاب کوو او مونږ خپل ډیوټۍ نه په شاته شوي نه یو نو بیا هم دی مونږ سره داسې کوي چې مونږ اگنور کوي. دی
دې احتجاج ته د خپلې خورزې سره راغلي یو قبایلي سپینګیری مشال ریډیو ته وویل
ما نوم عبدالله جان د کورمې جنسې سره تعلق لرم. اوس هم ایجوکیشن مسله دي مو ډېره خرابه ده او لکه مو کدا دوی هغه کې ده بحال نه کی پرمننټ نه کی نو ایمو د سکولونه د کالجونه دا به څوک چلی دا پرمننټ نه کی مو دا بچی په څه کوي آخر نیمو پاټوی سره ظلم مه کوي حکومت.
د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په لړ کې مې د صوبایي حکومت د ویان او د هایر ایجوکیشن لپاره د وزیر اعلی د سلاکار مشتاق غنی سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د هغه سره رابطه ونه شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو دغه دستی په پاکستان کې چارواکي وایي د نورو کلنو پرتلا سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم شوی، خو د روغتیا چارواکي وایي په بنوخار کې یو بل ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته شوی ده. د په دې خار کې په روان کال کې د پولیو دویمه ناروغي ده چې د صحت چارواکو رپورټ کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
چارواکي وایي زلابنو مانډان سیمه کې د یو کال سوهایما نامی ماشومه د ګوزن ناروغۍ ښکار شوی. د صحت محکمې چارواکي وایي مانډان سیمه دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کترې ورکړل شوی، او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغۍ وهلې. چارواکي وایي دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول. صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیارلس ماشومانو سټول کامی در صحت لیږل شوی چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده، او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او خار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي، خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي، او ځنا سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگراني نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابي یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد مشال ته وویل
خطرہ
د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک کې روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال رادیو ته وګرځئ. د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د زر میګاواټه بجلی ترلاسه کولو لپاره د پروژې پیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی. یو پلو د انرژۍ د چارو پوهان وایي په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجایش شته، او بل پلو د یادې صوبې تیر او اوسنی دواړو حکومتونو د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړي، خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. تفصیل د بروار کاکړ په دې رپورت کې ورو.
د اوبو زیاته شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ ده چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي. په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وایي دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړی و، خو د تراګرۍ څپو او سیلابونو له کبله په دې کې ونه توانېدل چې سر ته یې ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلۍ کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وایي د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړې پروژې لا هم سر ته ونه رسولې.
موږ په خپل حکومت کې څلېرویشت منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې دي. په دې کې موږ په پنځو منصوبو باندې د کار شروع وکړ، ځینې به یو ویشت سوه میګاواټ بجلی چې دغه پیدا کېده. بیا د بدقسمتۍ نه زموږ په حکومت کې دهشتګردي او دا سیلابونه دوره رالو چې د هغې په وجه باندې زموږ بجټ ته لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم اتیا پرسنټ کم از کم پاغې باندې کار کمپلیټ ہو. بیا بدقسمتۍ نه چې دا حکومت راغی هغې باندې کار ډېر زیات سلو شو، ځکه دا حکومت چې مالی او انتظامی بحران سره مخ دی، نو پاغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول پکار وو.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپله دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا درې نیم سوه وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی ایک میگا واٹ کا، کوئی ڈیڑھ میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بیل کی پتھوگا یوا د یو میگا واٹ، بلا د یو نیم او بلا د دو میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغو سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو به د روان کال تر پایه کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجایش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
بہت زیادہ گنجائش ہے، آپ 40-45 ہزار کلو.
دلته د بجلی ډیر لوی گنجائش دی. ل څلويخ تو تر 45 تو زره میگا واټه بجلی دلته جوړې دی شي، خو افاقي حکومت دې ته پام نه کوي او موږ دومره وسایل نه لرو چې دومره لوی پروژې تر سره کړو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2014 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان له لارې د زر میګاواټ بجلی ترلاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یوه برخه ګڼل کیږي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال رادیو ته وګورئ، زو د خبر پښتونخوا چارسدی ته په شوکه در کې پیمان نومي غیر دولتي سازمان د امن او برداشت پر موضوع یو ورځنی سیمینار کړی. سیمینار ته راغلو ځوانانو او مشرانو ته وویل شول چې هر کله د هر مذهب، رنګ او نسل احترام وشي نو بیا ممکن ده چې امن پر ځای شي. نور تفصیل لسمې د مشال رادیو خبریال شانواز سره زیره کوي.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ. یو ورته وویل شو چې تر څو چې هر مذهب، رنګ، نسل او طبقې ته احترام وشي نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دینه علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
زما نوم جهان زاده دی. د امن چینی نو زموږ په علاقه ده، زموږ په ملک کې نه تعلیم محفوظ کیدی شي، نه مطلب سه یو روزګار محفوظ کیدی شي، ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي. دې باره کې مطلب زنانه هم ښه کردار ادا کړي، ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دی په کور کې هغه خپل بچی له تربیت داسې ورکړي چې مطلب په غلط طرف ته هغوی توجه لاړه نه شي.
یو سپینګیری چې په یاده غونډه کې ناست وی وایي چې هغوی غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروري ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
زی خان محمد، دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګردی نه د دې نه موږ ډېر تنګ رالیلو، ډېر دې خفه کړي وو، ډېرې ځپلي وو. کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم د یادې ادارې شوقدر مشر دی او وای
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس کوم دی خپل کردار ادا کولو ته تیار دی او تیاری خواغوی چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي، یو سمت غواړي او وی چې موږ ته تاسو یو لارو خی او چې زموږ سرول دی موږ هغه ادا کولو ته تیار یو.
د غونډې وروسته هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي نو امکانات دي امن قائم شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال رادیو ته وګستی پنځنی بجې کیدون کې دی او فرخنده صد هم سټوډیو تر غلې ناراضی چیل هغوی د خبرو لنډیز ورو
د پاکستانی پوز مشر او افغان سفیر د لیدلو وروسته د ترخم تړل شوی لار پرانستل شوی ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره د لیدلو وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورک. د خوست او کرمې په منځنۍ سرحدي سیمې باډې تېره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو سخت ژوبل شوی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تیر شپه د طالبانو په یوې ډلې شوې ده. د وګړو د حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت نن په پیښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا په یو غونډه کې د فاټا غړو ویل په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون او نور سختو پالیسیو له وجې د انساني حقونو سرغړونه روانه ده. په پیښور کې د فاټا د کالجونو استادانو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. دوی د صوبایي حکومت نه د خپلو نوکریو د پخولو او بندو شوو تنخواګانو د ورکولو غوښتنه کوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمې حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون غوښتن بیرته هیواد ته راستون شوی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د پنځو هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس زیاتیدونکو پوځي هڅو په اړه خبرو کې وویل د یوکرین ملاتړ به جاري ساتي او پر روس لګیدلې بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نوي رسیدلی. امنیتي ادارې په قرغزستان کې وایي چې درې سیاستوال د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولي دي. د شام فعالان وایي دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباری کړي او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي. او تمه کیږي یوروویژن د سندرو د مقابلو په فاینل کې چې نن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سږ کال یې روس وګټي. د روس سرګی لازاروف په خپل هیواد کې د پاپ موسیقۍ یو مشهور سندرغاړی دی. ښایي د هغه سندره یو آر د اونلی ون ګټونکی اعلان شي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارېی کلی کې د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف لخوا د پاکستان لپاره د یو پنځوس کروڑ ډالر قرضې منظورېدل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسیو د عالمي ادارې د اعتماد څرګندونه ده. خو که وکتل شي نو د دارنګ قرضو له وجې په پاکستان ورځ په ورځ بوج سیوا کیږي. ادارې وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړیو دریو کلونو کې په ترهګرۍ کابو موندلو د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بې شکه چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړي. خو کام چې ورس پورزا د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وښودل شي. ادارې اخري کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قومي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر رڼا کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زره خلاص کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې یو واری بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیبه صورتحال پیدا شوی او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتدار یې وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترکیه افتا ملکونو کې ځمکې اغستی او یا په مختلفو کمپنو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دې غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. ادریا اخري کې وایي د ترکیه پذیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترکیه افتا ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتې ولسته ښکار کړل شي. خوشحالي چې ترکیه افتا ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته راتلونکي کی په اربونو ډالر ودرېږي. نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپل سرمایه بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستانی ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځيږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیو ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په پانام اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم د کورنۍ نومونو راتلو وروستو په دغه هیواد کې روانو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دغه قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو ترڅنګ یو شمېر مهم پاکستانی شخصیتونو نومونه راغلي دي. پر دوی تور دی چې دوی په بهر کې کمپنیانی جوړې کړې دي. بلخوا نیوزویک مجلې د برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه خبرې پړه چې ویلي وو افغانستان یو له هغو هیوادونو چې بې مثاله درغلي پکې موجوده ده. د افغان ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو پړه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له ملي امیتزاد اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. ورځپاڼه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 400 تاجرانو نمونه راغلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپل واک خپرولو او تجارتونو ته له ودې ورکولو ډډه ونه کړه. د ورځپاڼې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نومونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. ورځپاڼه لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. ورځپاڼه لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامی بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خفګان نشته چې ویلي و دغه هیواد په بېساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا څرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 168 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 168 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابو ته تکینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال لړی ته وګستی په عراق کې په هغو ډزو او بمی حملو کې چې زموري داعش ډلې منلې پرون 14 کسان وژل شول. په وژل شوو کې د هسپانیا د ریال میډرید کلب مینوال هم شامل دي. د هسپانیا حکومت او د فوټبال دغه کلب پرون جمعه په دې اړه عکس العمل څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ په عراق کې خونړۍ چاودنې او حمله وشوې چې د امن د ټینګښت په برخه کې یې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه وپارول. د رویټرز ایجنس په حواله جزئیات له سلامت سالی اورو.
د عراق په بلد ښارګوټي کې د یوې قهوه خانې فرش په وینه لړلی او څوکۍ هرې خواته ګډې وډې پرتې دي. پرون جمعه په یو لړ ډزو او بمی حملو کې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 14 کسان ووژل سول. د جمعې سهار وختي دریو وسلوالو په بلد ښارګوټي کې چې ډیری اوسیدونکي یې شیوهګان دي په یوه قهوه خانه کې پر خلکو ډزې وکړې. په نتیجه کې 12 کسان وژل سول او 25 نور ټپیان سول. د دې قهوه خانې یو کارکونکي قصي محمد روټرز ته وویل وروستۍ ورځې خونړۍ دي چې زه یې په الفاظو نسم بیانولی. دلته یې وسلول کس را ننووت او ناڅاپه یې پر خلکو ډزې پیل کړې. لاسي بمونه یې هم راوغورځول. هغه دوه کسان چې دلته پر مخکنیو څوکیو ناست وه ورسره درې څلور نور کسان ووژل شول. ځایي اوسیدونکي وایي په دې قهوه خانه کې تر ډیره د اسپانیا د فوټبال کلب ریال مادرید ځوان مینوال هم راټولېدل او په دغو دولسو وژل سوو کې دوی هم شامل دي. راپورونه وایي د اسپانیا حکومت او د ریال مادرید د فوټبال کلب پرون جمعه دغه پیښه وغندله او ویلي دي چې لوبغاړي به یې د ویر په ډول پر خپلو مټو توره پټۍ وتړي. پر قهوه خانې حمله کوونکي تر پیښې وروسته تښتېدلی دي، خو څو ساعته وروسته یې یو تن د ترکاریو په یو مارکیټ کې په ځان پورې منفجره مواد وروسته له هغې وچول چې شویه ملیشه وو او پولیسو د یې په یوه تشه ودانۍ کې ایثار کړ. دوی ترمنځ ډزې هم تبادله سوي دي. روغتیایي سرچینې وایي په دې چاودنه کې څلور کسان وژل سوي او دوه سخت ټپیان سوي دي. ایماق خبري اژانس چې د داعش ډلې پلوي کوي ویلي دریو ځانمرګو بریدګرو یې پر شویه ملیشو ځانمرګې بریدونه کړي دي. یو شمیر پولیسو د نه مړه شولو په شرط رویټرز ته ویلي د جمعې ورځې برید کوونکي توانېدلي د پولیسو د تلاشۍ له دریو پوستو تیر سي او ځانونه خپل هدف ته ورسوي. امنیتي سرچینو بیره څرګنده کړې چې د دغه ښارګوټي په مربوطاتو کې شایي نورې حملې هم وسي. په عراق کې داعش ډله چې لا هم د دغه هیواد پر ځینو سیمو کنټرول لري پر شیعهګانو دغسې حملې کوي. د عراق یو استخباراتي سرچینې بیا ویلي چې د بدر سازمان جنګیالیو چې د ایران پراخ ملاتړ له ځان سره لري پر یوه نږدې کور چپه اچولې او د یوې سني کورنۍ دیارلس غړي یې له ځانونو سره بیولی دي. وروسته له هغې چې د چهارشمې په ورځ په بغداد کې درې ځان وژونکي حملې وسوې او لږ تر لږه اتیا کسان یې ووژل، د عراق پر امنیتي ادارو انتقادونه زیات سوي دي.
رپورٹ وړاندې کوو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. مشال ریډیو تاسو سندرې هم دروروي او همداراز نور اونیزې خبرونې هم لرو، خو راځئ چې د علي بابا خان په غږ کې دا سندره اورو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، کل سترګي توربما، کل سترګي توربما، کل شونډي خلوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس د غم پہاڑ کی درنا بسری پی ما، ہم درنگ کے لا خمارشتا زدر لپے ڈکو ما، د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشت اکڑو، د سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشت اکڑو، زیو ساس کے خوز گر کی دریا بنا گرزب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ما،
د علي بابا خان په کې تاسو سندره اوریدل. اوریدونکو د نن ورځې د نصیحت خبرونه وروستۍ خبري غړې ته وګستئ. دلته کې یو رپورت لرو. په دې وروستیو کې درې افغان کډوال هغه مهال په اټلي کې ونیول شول چې پولیسو پرې د ترګرو سره د ملګرتیا شک وکړ. په دوی کې یو تن اوس خوشې شوی دی. د هغه وکیل ویلي چې پر نوموړي لګول شوي تورونه بے بنسټ وو. دغه څلور کسان په اټلی کې د میشته کېدو په لټه کې دي. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي چې دوی به خپلو وګړو سره هر قسمه قانوني مرستې کوي. تفصیل د بشیر ګواخ نه وو.
په اټلی کې د افغان سفارت یو چارواکي نن د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې پر هغه افغان هلک د ترهګرۍ تورونه غلط ثابت شوي دي چې څه موده مخکې په اټلی کې نیول شوی وو. پولیسو درویش کلن حکیم ناصری د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش سره د تړاو په تور نیولی وو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې پر نوموړي تور پورې شوی چې په برتانیا او اټلی کې د هدفونو ګرځولو اراده یې درلوده. خو د مئی په 12 تاریخ په روم کې یو قاضي پریکړه وکړه چې حکیم ناصری دی خوشی شي. ورځپاڼې د نوموړي وکیل ادریانو پالیس کاله خولې ویلي چې پر ناصری لګیدلو تورنو کې ډیره مبالغه شوې ده او هغه بیګناه ده. د حکیم ناصری ترڅنګ دو نور افغانان هم نیول شوي وو. لومړی و رپورټونو کې راغلی وو چې درې واړه د ترهګرۍ سره په تړاو تورن شوي دي. خو روم کې د افغان سفارت یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې پر دوو نورو افغانانو یورپ کې پاتې کېدونکو غیر قانوني کډوالو سره د مرستې تور دی. ناصری او یو بل تن د اټلی په جنوبي ښار باری او دریم په میلان کې نیول شوي وو. پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې د حکیم ناصری داسې یو تصویر خپور شوی چې هغه پکې ټوپک په لاس لیدل کېږي. دا تصویر د برتانیا په برمنګهم کې یو دکان کې اخیستل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې د هغه د وکیل له خولې لیکلي چې دغه اصلي ټوپک نه و بلکې د لوبو ټوپک و. یاد دی چې کله د حکیم ناصری د نیول کېدو خبره مخې ته راغله نو د برتانیا ګڼو ورځپاڼو د نوموړي ګڼ تصویرونه خپاره کړل. دا تصویرونه د هغه له فیسبوک پاڼې اخیستل شوي وو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې ځینو برطانوي مطبوعاتو دې مسلې ته ډېره هوا ورکړه. د اټلی د کورنو چارو وزیر انجلینو الفانو د دې دریو کسانو تر نیول کېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرې کړې د پولیسو دا کار ستایلی وو. نوموړي ویلي وو چې دا کسان د اټلی د پولیسو د اوږدو پلټنو په نتیجه کې نیول شوي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د اټلی پولیس په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال مشکوک شول او د څلورو پناه غوښتونکو افغانانو په اړه پلټنې وکړې چې د پولیسو په وینا یې د ځینو مارکیټونو تصویرونه اخیستل.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته وګرځئ. د پوځي عملیاتو له وجې د جنوبي وزیرستان یو شمیر کډوال شوي کورنۍ چې د پاکستان له بیلابیلو برخو اوس خپلو کورونو ته لیږل کیږي وایي ټانګ سره نږدې سیمه کې ګیر پاتې دي او نه په مخ کې تلی شي او نه واپس کېدی شي. بلخوا چارواکي وایي د کډوالو شمیر د دوی له اندازې زیات دی او دوی یې د واپسې هغه شان بندوبست نه دی کړی لکه څنګه چې په کار وو. نو ځکه ایسار کړل شوي دي. دا چې پر دې کډوالو څه تیریږي د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
دوی ورځې کېږي چې د سولي وزیرستان یو شمېر اغا مسعود قبایلیون چې کومو د پاکستان د مختلفو سیمو نه خپلې کورنۍ وزیرستان ته د پیرته تک د پاره راوستلی دي خو د ټانګو نیمې قبایلي سیمې خرګۍ په منځ کښې په مشکلات کښې ښکېل نه مخته او نه د څټ په لوري تللی شي. په دا قبایلیون څه تېرېږي؟ د کراچۍ نه راغلی د کاوړ په چک پوسټ و درولی یو قبایلي نیکبادشاه یا
نن د میږه تاریخ شیرا وو چې تاسو درې مې خپل کورینه ده تاسو ته کار مې لویږي. میږه نن ډېر ستړي چې کونه وزم تېره کړله یو بچه غرمه وو یا خراب شه وتله زرم ګاډی نیولی د ضرور په غوړه وي لوړي کاډم کیزه کړله ولته څملستلی.
یو بل قبایلي پالي خیل چې کوم خپل کلي خیصورت ته روان دی زیاتوي
زه د کوټې نه راغلی یم کور والا دي بچیان ډېرو سره څلور کسه ټوټل شپږ کسه یي میشته ته دیارلسم څرلسم تاریخ یې روکړی وو خبر
دغو قبایلانو د مشکلاتو نامې چې په سولي وزیرستان کښې د قبایلانو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې د ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود خبر کړ. هغوی وویل
بالکل خبر دو چې 13 اور 14 تاریخ دا د
سخت گرمی پر سخت مشکلات کشش کے لیو ذمہ وار چارواکی دے زر کی لیارے رتا سامے کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان کوټه، پېښور او له نورو پښتون مېشتو سیمو څخه راغلو یو شمېر شاعرانو د سوات دوره کړې ده او هلته یې د سوات سیند په غاړه فیضاګټ کې د مقامي شاعرانو او ادیبانو سره لیده کاته کړي. دغلته کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا رپورټ یې رالیږلی.
سوات پیزاګټ کې راجمشوي د افغانستان، کوټه، پېښور او نورو سیمو څخه راغلي ادیبانو، شاعرانو پښتو ادب پرمختګ، پښتنو ته راپېښو مسلو باندې بحثونو سره سره یو بل نه شعرونه هم واورېدل. دغه راتګ په اړه د کوټې پی ایچ ډی ډاکټر صادق جړک وایي:
پېښور دی او که کوټه زما کور دی، که کابل که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې پکې خنډه چول غواړي، که د لر دی که د بر دی مخ یې تور دی، له دریای مور راوینیسې تر جیلمه پورې، د سوات له سر لږ کارګل یې ونیسې بیا تر ایراته پورې، بیا تر سیستانه پورې او بیا تر شکارپوره پورې. دا پښتون افغان وطن دی، دا روسیانو او برطانیې د مختلفو مایدو په شکل کې مات کړی دی، خو دا چې هر څومره ماتې موږ په زړونو سره روغي، په فکر سره روغي، په مفکوره سره روغي، په پښتونولۍ موږ له یو بل سره ګډ یو. زه چې سوات ته راغلی یم، زه خپل کور ته راغلی یم.
د افغانستان څخه راغلی په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر عبیدالرحمن وایي چې وړمی زر سوات ته رالم او داسې اړیکې بیا بیا په کار دي.
موږ د ولی خان پوهنتون د وایس چانسلر سره هم خبرې وکړې د ایم ایو په اړه باندې چې موږ دوی سره یو اګریمنټ لاسلیک کړو او په راتلونکي کې زموږ سکالران او د دوی سکالران سره تبادله شي او ریسرچ یو بیس ریسرچ سنټر جوړ کړو.
ډاکټر نورالبصر امن چې په ملکن پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی وایي چې سوات د پښتنو لپاره تاریخي ارزښت هم لري.
سوات چې کله سټیټ او ریاست د هغه سرکاري ژبه پښتو باندې شروع او زموږ د افغانستان ژبه هم سرکاري ژبه هم پښتو ده، نو دغه هم د ملګرو خواهش چې موږ د سوات ریاست وینو، بیا د دې د ښکلا موږ وینو. زموږ چې کوم سفر وشو هغه د سیند په غاړه باندې او د سوات ښکلا چې ده هغه په هغې کې د سیند هم یو اهم رول دی.
د سوات شاعرانو ادیبانو له اړخه کوربه عبدالرحیم روغانی دغه راتګ په اړه وایي:
د دو قومونو یا د دو علاقو په منځ کې د یووالي لپاره شعر و ادب موسیقی د دین غټ اهم کار بل څه شي نشي کولی، نو دا یو ډېر ښه کار شوی دی او دا جاری ساتل پکار دی چې دا د پښتنو د یووالي لپاره ډېر فایده مند دا د ښېګڼې کار دی.
نوسته راغلي میلمنو، ادیبانو، شاعرانو او پوهانو ته د سوات کوربنو د غیر روایتي خوراکونو سره سره د روایتي خوراکونو لکه ورجلې، ساګ، وړي، کړي د میلمستیا په توګه وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د وګړو د حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت نن په پېښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا یوه غونډه وشوه چې پکې د پښتونخوا او قبایلي سیمو نه د بشري حقونو دفاع کوونکو برخه واخیسته او د ریاست نه یې د خپلو بنیادي حقونو غوښتنه وکړه. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
د عام وګړو د بشري حقونو
پلار کې د غونډه کې برخه اخیستونکو د قبایلی سمو د اولس نمائندګي کوونکو د فټ الارس فورم یا د قبایلو د وکیلانو تنظیم مشر رحیم شاه افریدی مشال لیډو ته ویل چې دلته خلک د بشري حقوقو خبره کوي، خو په فټا کې دوی ته د انسان په نظر هم نه کتل کیږي.
د فټا خلک چې کوم دی هغه د خبرونو ډیر لري دي، موږ ته هغه اول د انسان په نظر نه ګوري، بیا د یو پاکستانی په نظر راته نه ګوري. هلته د آئین یو شی کم نه دی لاګو شوی، کوم چې زندگی موږ د انګریز په وخت کې د غلامۍ تیرول او مغه د انګریز، بلکې دا غینا نوره بدتری راغلی دا انګریز کې بیا هم لږ ډیر انصاف وو. موجوده پنجابي حکمرانانو کې خو هغه عمر انصاف هم نشته، هغه عمر انسانیت هم پکې نشته دی. مونږ د غلامۍ ډیر بدترین هغه دور نه لګیو تیریږو.
دا کمشمیر ډلو یا اقلیتو نمائندګي کوونکي دا سکر رولې د خیبر پښتونخوا مشر رادیش سنگ ټونی مشال لیړو ته وویل چې دوی ته هم هغه شان مذهبي او سیاسي ازادي لا نه ده ملو کما چې دوی سره د پاکستان جوړېدو په وخت د پاکستان پاین کې لوس شوې دي.
بل ځای ته چې کوم سیټونه دي، موږ یو جنرال کونسل سیټ باندې نه شو، د خپل ماینارټي سیټ باندې ودرېږو، بای سلیکشن راځو. مذهبي ازادي یو دایره کې بند یو، جنو موږ حسن عبدالله زونو بهر نه شو تللی، ګوردوارې نه بهر. نو دا څه شهري ازادي ده؟ دا څه ازادي خو نه ده؟ دا خو موږ قید کې پروت یو.
دا زنانو نمائندګي کوونکي په پېښور های کورټ کې وکیلا سنا گلزار وای چې په پاکستان او په خصوصي توګه پښتونخوا کې لا اوس هم زنانه ته هغه شان بنیادی حقونه نه دي ورکړل شوی کوم چې دوی ته آئین ورکړی دي.
اوس دا الیکشن او شو په هغه کې د خزو په اوټ اچولو باندې چې کوم دوی هغه ټایم پابندي ولاګول، نو یو خزه چې اوټ نشي اچولې حالانکه د ان آی سی باوجود هغه راتلی نشي، هغه ته الته د اوټ نه بغیر چې کوم دی د پردې ډیر زیات چې کوم دی هغه ته مسله وا، الته د اوبو ډیر زیات مسله وا، بل د کور نه د هغه راوت او بیا اوټ اچول د ټولو نغټه مسله و چې هغه ته د کور نه دا پرمیشن نو. زموږ چې کم تعلیمی ادارې دي، دغه شان چې زموږ کم سومرم چې ادارې دي کنه، زه ګورم کو هر فیلډ کې وایي کې د خودو چې کم دي د حقوق وایلیشن کیږي.
د پامول د چې په دې مقام په پاکستان پښتونخوا او فاټا کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو په خصوصي توګه هغه کسان چې د دې حقوقو په جنگ کې خپل ژوند بیللې ورته د عقیدت پرځونه وړاندې کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو د نن ورځې د ناسات خبرونو روستۍ شبیرې درې منټه کم شپږ بجې شوې. نو راځه چې له فرخند اسد روستۍ لنډ خبرونه واورو.
د پاکستانی پوځ مشر او افغان سفیر د لیدلو وروسته د ترخم تړل شوی لار پرانستل شوی ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د جمعې په ورځ جنرال راحیل شریف سره د لیدلو وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورک. د خوست او کرمې په منځنۍ سرحدي سیمې باډې تیر شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسوال وژل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تیر شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی دی. د وګړو د حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت نن په پېښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنې لخوا په یوه غونډه کې د فاټا غړو ویل په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون او نورو سختو پالیسیو له وجې د انساني حقونو سرغړونه روانه ده. په پېښور کې د فاټا د کالجونو استادانو احتجاج نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. دوی د صوبایي حکومت نه د خپلو نوکریو د پخولو او بند شوو تنخواګانو د ورکولو غوښتنه کوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمي حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا او د پنځو هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس زیاتېدونکو پوځي هڅو په اړه خبرو کې وویل د یوکرین ملاتړ به جاري ساتي او پر روس لګېدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نه وي رسېدلي. امنیتي ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوال یې د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولي دي. د شام فعالان وایي دغه هیواد مشکوک الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي. او تمه کیږي یوروویژن د سندرو د مقابلو په فاینل کې چې نن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سږ کال یې روس وګټي. د روس سرګی لازروف په خپل هیواد کې د پاپ موسیقۍ یو مشهور سندرغاړی دی. ښایي د هغه سندره یو آر د اونلي ون ګټونکی اعلان شي.
خبرونه مو واوریدل. همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا زموږ خبرونې پیلېږي. خو پر همدې څپو تاسې د ډیو رادیو خبرونې اورېدی شئ. خپل کوربه سلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.